امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی دا وخت په افغانستان کې د ماشام او په جدي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
افغانستان تم لري چې د درمکړې هواد به د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترګرو د ورکړ شو لیستونو سره نو کې د پاکستان د لاهور په خار کې په یو چاودنه کې لګ تر لګه اته تنه وژل شوي او د امریکا د جمهور رئیس د کابینې د غړي هڅه کوي چې د مکسیکو په اړه د سپینې ماڼۍ نظر بدل شي.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې د رپورټونو ترڅنګ په اروپا کې د افغان مهاجرو په ستونزو رپورټ لرو او په کندهار کې ګڼ شمېر خلکو د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته احتجاج کړی دی. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه متی الله عابد تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تم لري چې درېمګړی هېواد دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترګرو د ورکړ شوو لیستونو سر نه وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی چې نن په کابل کې خبري غونډه ته وینا کوله وی ویل چې
جمهوری اسلامی افغانستان برو تاکید داره
هغه څه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ور باندې ټینګار کوي دا دی چې افغانستان چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د لیستونو او د دواړو خواو پر اندېښنو مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو درېمګړی هیواد په دې برخه کې د دواړو هیوادونو له اقداماتو څخه نظارت وکړي.
د بهرنی چارو وزارت له ترګرۍ سره د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نیت د شک څرګندولو ترڅنګ وویل چې افغانستان هیڅکله ترګرو ته د امن ځای نه دی ورکړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو ډوډۍ پټۍ تیل اغلا کوي وسلې په دښمن پلوري او د فساد په تورنو نورو ډولونو کې لاس لري د زغملو نه دي او تر قانوني تعقیب لاندې به ونیولی شي. ولسمشر غنی چې نن د مارشال قسیم فهیم په نظامي اکاډمۍ کې د نهمې دورې د افسرانو د فراغت غونډې ته وینا کوله وی ویل د افغان امنیتي ځواکونو د امکاناتو نه د ناوړې ګټه اخیستنې او د غلا په وړاندې مبارزې د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ولسمشر غنی اول
هغه څوک چې په دښمن باندې مهمات خرڅوي چې د عسکرو ډوډۍ پټوي چې تیل غلا کوي او د فساد په نورو ډولونو کې لاس لري زموږ د قهرمان ملت او قهرمان مسلح قوتونو لپاره هیڅ وجه د زغمل وړ نه دي.
ولسمشر غنی د مارشال قسیم فهیم له نظامی اکاډمۍ فارغ شو درې سلوي افسرانو ته وویل چې افغان او نتیزو ځواکونه به په سختو حالاتو کې د امنیت ساتلو دنده پر مخ وسي. د جرمني څخه د ایستل شوو افغان کډوالو درېمه ډله نن د پنجشنبې پر ورځ کابل ته ورسېده. د اروپایي پارلمان د پلاوي یو غړي هربرټ ډورفن نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی خو د ده په خبره په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم دوګونه چلند نه دی شوی. د پلاوي د غړو په وینا ډېر شمېر افغانان ځکه په اروپا نه منل کېږي چې اقتصادي کډوال دي. د اروپایي پارلمان دغه پلاوي له درې ورځو را په دې خوا هڅه کړې چې افغان دولت سره په سلام مشورو کې اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني ورتګ مخه ونیسي. په دې لړ کې به پام کېده چې د افغانستان د پارلمان له غړو سره هم لیده کاته تر سره شي. تاسو د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د پاکستان د لاهور په ښار کې په یو مارکیټ کې چاودنه شوې ده. لږ تر لږه اته تنه پکې وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. چارواکي وایي سمدستي د چاودنې علت نه دی معلوم. دغه چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې پاکستان د تروریزم د خطر له منځه وړلو لپاره په غونډ ملک کې لومړی عملیات پیل کړی دي. د لاهور د ایالت د روغتیا د چارو وزیر خواجه سلمان خبریالانو ته وویل چې څلور زخمیان روغتون ته ورغلي دي چې زیاتره سخته پیاندي او ډاکټران کوشش کوي چې د دوی ژوند وژغوري. پاکستان کې په دې آخري وختونو کې ځانمرګي حملې زیاتې شوې دي او په تیرو څو اونیو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. پاکستان طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د دې پیښو مسولیت په غاړه اخیستی. د سوریې د چارو دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د سوریې د حکومتي هیئت سره ولیدل. همداراز ټاکل شوی ده چې سټیفن ډی میستورا نن د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت سره هم وګوري. یوه ورځ مخکې ویلي وو چې کم هلته منه لري خو د سولې د پلان د پرمختګ دپاره به کوشش جاری ساتي. عراقي امنیتي ځواکونو چې امریکا یې هم ملاتړ کوي نن د پنجشنبې په ورځ په موسل کې د اسلامي دولت د قواو مقابل کې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د امنیتي قواو سره فدرالي پولیس او د تروریزم ضد یونټونه هم ملګري دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې دوه غړي هڅه کوي چې د مکسیکو په اړه د سپینې ماڼۍ نظر بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن او د دغه هیواد د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د سې شنبې په ورځ د مکسیکو د جمهور رئیس او د دغه هیواد د یو شمېر نورو مقاماتو سره وکتل. دا د نشه توکو سوداګرۍ او د مجد په اړه په لوړه کچه د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی غونډه بلل کیږي. مکسیکو ته د امریکایي مقاماتو سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او د مکسیکو سیټي ترمنځ اړیکې تر بل وخته زیاتې ترنګلې دي. جمهور رئیس ټرمپ په تکرار ویلي دي چې له مکسیکو سره د خپل هیواد په سرحد کې دیوال جوړول غواړي. نوموړي د مکسیکو له حکومت نه وغوښتل چې د یاد دیوال جوړولو لپاره به د دوی نه پیسې اخلي. په امریکا کې د ډیکوټا اکسس په نوم د تیلو پایپ لاین په ضد مظاهره کوونکي په شمالي ډیکوټا کې د اعتراض له سیمې بهر وویستل شوي دي. مظاهره کوونکو په سیمه کې خیمې ځای په ځای کړې وې او له وتلو سره یې سم په کم کې شته شیانو ته اور ورته کړ. د امریکا د فوج د انجینرۍ څانګې اعتراض کوونکو ته د چهارشنبې د ورځې پورې وخت ورکړی و چې له سیمې ووځي ځکه چې د موسمي سیلابونو خطر موجود و. او وروستی خبر دا دی چې په ملیزیا کې واکمن د ملي جبهې د ائتلاف د ځوانانو څانګې په پلازمینې کوالالمپور کې د شمالي کوریا سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده او یو لیک یې هم سپارلی دی. دغه لیک کې ملیزیا ځوانانو په شمالي کوریا نیوکه کړې ده چې ګواکې په ناروا توګه یې ملیزیا بدنامه کړې ده. د ملیزیا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې د شمالي کوریا د رهبر د ورور سره وشل کېدو وروسته ترینګلې شوې. د ځوانانو یو استازي ډیپلوماتانو ته د لیک د سپارلو په مهال ملیزیا له دولت نه وغوښتل چې د شمالي کوریا سره د آزادې ویزې تفاهم لیک هم وځنډي. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د اروپای ټولنې د پارلمان د یو دوه کسیز پلاوی غړي وایي چې اروپا ته اکثره تلونکي افغانان اقتصادي کډوال دي او د همدې عمله په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د پناه غوښتلو لیکونه نه منل کیږي. د دغه پلاوی غړو د افغان حکومت د چارواکو افغان پارلمان له استازو سره د کتلو وروسته نن د خپل سفر په پای کې په کابل کې د خبریالانو سره په خبرو کې له افغانستان څخه د دغې ټولنې په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ. پامکړی په دې حکله لکابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د اروپي ټولنې د پارلمان دوه سازو نن د پنجشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل یو لنډ سفر په پای کې خبریالانو سره د افغانستان اروپي ټولنې په اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. دغه دوه کسیز پارلماني پلاوی وویل چې اروپا ته اکثر افغانان د اقتصادي تلیلو له مخې کډوال کیږي چې باید دا ډول مهاجرت لړۍ پای ته ورسي. په اروپي پارلمان کې د ایټالیا استازي هربرت دورفمن وویل چې په اروپي هیوادونو کې افغانانو ته د پناه ورکولو په برخه کې ملاتړ مخ په کمېدو دی.
We can see the most of the Afghans coming to the European Union.
Tagli Dorf Manuel pakadi chi de dia da una uchi chi mung da ganu chi zesh mir afghanan chi Europa ta razi iqtisadi kadwal di. Tabdi la mala parupi tulna ki de da si pana ghuxtun ko afghanan la para blasar mak pa kamido di. De di khabari mana da da bayt kanuni muhajiratun imkanat ta la planizu. Ko mung de kanuni muhajirat pa barkha ki ham dir peshar landi u. Mung di tartial lu chi da paigham pa Afghanistan ki khpur ko. Hagi wel chi de da dol muhajiratun de makhsimi de para bayt na bilari chari wala tur. Hagi wel chi اروپا مجبوره ده چې خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ پرانیستي پرېږدي. خو هغه ویل هغو مجبورو لپاره چې پرېښتي له سیاسي او امنیتي ستونزو سره مخ هغه افغانان سره دا ډول چلند دوګونه چلند ونه ګڼل او ویل چې اروپا له ټولو غواړي چې د مهاجرت په دړاو نړیوالو کنوانسیونو ته درناوی وکړي. د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو د وزارت سلاحکار حفیظ میخیل د اروپایي ټولنې د پارلمان د دې استازي د خبرو سره موافق نه دی او وایي چې اکثر افغانان چې بهرنیو هیوادو ته ځي علت یې په دغه هیواد کې نامني.
خو یوه ډېره کمه فیصدي به هغه افغانان وي چې د اقتصادي ستونزو له امله کاله دوی هیواد پر خودو ته اړ شوی وی او البته اقتصادي ستونزې هم لري. په دې کې داسې افغانان هم شته چې هغه پرته له کوم مجبوریت د یو ښه ژوند غوره کولو په خاطر اروپایي هیوادونو ته مخه کړي.
د شمیرو له مخې په تیرې سوي کال کې تر 1600 پورې افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د افغان حکومت د موافقې له مخې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته رسول کیږي چې په اروپا کې یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه منل شوي نه وي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت سلاحکار حفیظ میخیل وویل چې د همدې موافقې له مخې نن سهار هم 18 تنه افغانان له جرمني څخه افغانستان ته راستانه شوي.
د اکتوبر له میاشتې وروسته کله چې افغانستان یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه له اروپایي ټولنې سره، آلمان سره او فنلاند سره، له هغه وروسته تر اوسه پورې نږدې 100 کسان افغانستان ته استول شوي. خو کله چې افغانستان ته افغانان لیږدول کیږي نو څلور اونۍ وړاندې د هغوی ټول اطلاعات او معلومات افغان حکومت سره شریکیږي. نو له دغې الوتکې وروسته چې نن کابل ته کېناسته، له دې نه وروسته تر اوسه پورې موږ سره کوم معلومات نه دي شریک شوي چې څومره کسان په راتلونکي کې افغانستان ته راځي.
د افغانستان د مهاجرینو راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې شاوخوا 355,000 افغانان په اروپا کې مهاجر دي. د شپېری نږدې 5000 په 2014 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
په کندهار کې ګڼ شمېر افغانانو د پاکستان قونسلګری ته مخې ته احتجاج وکړ او د پاکستان پر دولت یې نیوکه وکړه چې له قانوني اسنادو سره سره یې دوی زندانی کړي و. دغو افغانانو د پاکستاني نظامیانو لخوا د ډیورنډ د کرښې سره نږدې په ریګي سیمو کې د خوشي سوو هغه لسګونو افغانانو په اړه هم اندېښنه وښودله چې د هر راز خطر سره مخ دي. خبریال عزیزالله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ رالېږلی.
د پاکستان د دولت له لوري راشړل سوي او ستمان افغانان نن ماپښین د پاکستان د کنسولګری مختره
ورسوله. سړی د منډي خوندې ناس دي، څنګه مسلمانان یاس قران مو یو دي، نبی مو یو دي، الله مو یو دي، پرغه سر بیره باندې داسې دوه مخه سیاست
د مرسته. د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو تر شلو زیات دغه اوسیدونکو وایي چې په کندهار کې د پاکستان له کنسولګری څخه د هیواد د سفر لپاره ویزې تر لاسه کړي، خو له دې سره سره په پاکستان کې پولیسو لومړی ونیول او بیا په زندانونو کې شکنجه ورکړي. دوی وایي چې تر زندانی کېدو وروسته د کندهار له سرحدي ولسوالیو شوراوک او ریګستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه په ریګي سیمو کې خوشې کړی چې له یوې خوا د تندې او لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخ و او له بلې خوا افغان سرحدي قواوو ورباندې د وسلوالو په شک ډزې کولې. احتجاج کوونکو په کندهار کې د پاکستان د کنسولګری د تړل کېدو غوښتنه وکړه او پاکستاني لوری له افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړ.
زه د کندهار ته دغه کنسولګری سره په پاسپورت باندې کړلم، د اور کراچی پر سړک باندې د بس شو هکړم، دغه می پاسپورت دا می ښکار کړی چې دغه ما پاسپورت دی. درته وویل په جواب کې چې موږ د افغاني پاسپورت کر سره نه منو، په افغاني کر سره پاسپورت نه لري، هغه تشتګر دی. وای خو جلو ته وای چې څلور ورځې د دې سره په جلو کې چیرې کړل
پاسپورتونه ور وښول. زه خپل مریض سړم د زړه ناروغي مې درلودل، اول لکوم د لکیدم سره بوتل بل جیل ته دریش مې پاغه کې کړی دی، یواش پم بل جیل کې کړی دی. دا چلو بل چلرم شپه کې
د افغانان وای چی په سلګونو نور افغانان مسافرین هم چې په افغانستان کې د پاکستان له سفارت او کنسولګریو څخه ویزې هم تر لاسه کړي، پاکستانی پولیسو نیولي او بیا په بیلابیلو زندانونو کې اچولي. دوی پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ریګي سیمو کې د هغه لسګونو افغانانو د ژغورنې غوښتنه هم وکړه چې پاکستانی نظامیانو تر نیول کېدو وروسته خوشي کړي او اوس هغوی د لوږې او تندې له خطر سره مخ دي.
دا نور خلک سپاته دي اوس دونه وکړي د خدای پر لیاز باندې جاغه چې په دشتو کې شه دی اوس سره درې شزي درې کښنیان چې سپاته ته اندازه نه درکې چې ته دور روانم که دور روانم. دا هم درته وایي چې د شاید پسې ولم ډېر خلک یې وشتلیم دي.
د ته په جواب کې په کندهار کې د پاکستان د کنسولګری و مسول مقام عارف خان له احتجاج کوونکو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو ستونزې به له خپل حکومت سره شریکې کړي. نوموړي دا ومنل چې دوی احتجاج کوونکو افغانانو ته د سفر ویزې ورکړي وې، خو له ویزو سره سره د هغوی د نیول کېدو په اړه به له خپل حکومت څخه معلومات ترلاسه کړي.
دا خبره به موږ تر ځای رسو اوس نور چې موږ دونه غواړي څومره کومکي په ویزو کې دا په بلتی شي دا خو موږ ورسره کوو. دلته یی چاته د ویزو په باره کې چاته شکایت نه ده، سوای چې پاکستان قونسلیت چاته ویزه نه ورکوي، موږ هر سړي ته ویزه ورکوو.
موږ به دا اقدامات کوو چې موږ خپل ګورنمنټ ته ولیکو، نو هلته به دا خلکو پته وي کنه داسې خو نه ده چې دومره افغانان نیولی سي وو، څومره فلانۍ نیولی سي وو، څومره څه شی نیولی سي وو، نو هغه تحقیق به دو موږ ته بیا راوښي. او چې پښتنې وکړو هغه بعد به کیسې پته لګېږي چې دا ولې سوي دي، ولې دا سوي دي، اکه بیا سوي دي یو خورې خوشول چې وروسته بیا نه کېږي.
له تیریبي اونۍ راهیسې پاکستان د افغانانو پر مخ د ډیورنډ پر کرښه د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې تړلې. سره له دې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له پاکستاني لوري سره تر مذاکراتو وروسته د چهارشنبې تر ورځې د دغو دروازو د خلاصون خبر ورکړی وو، خو لار لا هم نه ده پرانیستل سوې. پاکستان د سند ایالت دلال شهباز قلندر په زیارت کې تر ځنوجون کې حمله وروسته له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د خپل امنیت ساتلو په پلمه په دغه اقدام لاس پوري کړي، او د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د افغانانو په وړاندې تر بل هر وخت نظامیانو توند دریځ نیولې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په شمال ختیځ ولایتونو کې د هغو سیمو له یو شمېر شوندیو څخه د سنگرونو په څیر استفاده کیږي چې د دولتي قواوو او مخالفینو ترمنځ پکې جګړې جریان لري. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د شمال ختیځو ولایتونو په هغه سیمو کې له خوانځیو څخه د سنگرونو په څیر ګټه اخیستل کیږي چې له تیر یو کال او یا زیاتې مودې څخه په کې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغو سیمو خلک شکایت کوي چې د کلو په خوانځیو کې سنگرونه جوړ شوي او اولادونه یې په لوی لاس له تعلیم څخه محرومیږي. د سیمې خلک دولت او مخالفین دواړه پړه ګڼي چې جګړه کوي، وای چې مخالفین خو یې د جګړې پر وخت له کورونو هم وباسي. د بغلان د معرف رئیس غلام محیدین پایکان حیدری وای چې په دغه ولایت کې دوی بند خونځي نه لري. د قندوز د لوی لارې په سر د جری خشک په سیمه کې په یو خونځي کې لتیر یو کال رئیس د افغان ځواکونو پوسټه جوړه شوې ده. د معرف مسولین وای چې یوازې یو اتیا خونځي تر خطر لاندې سیمو کی دی.
در کل 81 مکتب ما معروض به خطر هست، گاه گاه مصدوب میشه و وقتی که جنگ
په عمومی ډول یو اتیا خونځي تر خطر لاندې سیمو کی دی. کله چې جګړه شدت اخلي بندیږي او کله چې جګړه پای مومي بیرته درسونه پیلېږي. دغه خونځي کېدای شي یو ساعت او کېدای شي په ورځو ورځو بند پاتې شي، خو په بغلان کې بشپړ بند خونځي نه لرو. کله کله امنیتي ځواکونه په خونځیو کې ځای پر ځای کیږي چې د زده کړو بهیر هم ټکنه کوي. په قندوز کې هم د جګړې د سیمو یو شمېر خونځي بند دي. خو د معرف مسولین ځکه د دغه خونځیو د بندېدو خبر نه ورکوي چې د بندو خونځیو ښوونکي هم معاش ولري. د بغلان د امنی قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل وسنخیل وای چې خونځي او مسجدونه مقدس ځایونه دي او خلک باید په خونځیو کې زده کړې وکړي، بلکې جګړه له خونځیو لري وساتل شي.
پولیس سره مت دی ولس کې دا او دادونه د خلکو تعلیم او تربیه په مثلا مکاتب دا که هر شی دا منګه به خپله خدمت کې یاستو. او چې دا څو وای چې مکتبو کې پوسټ دی، یو مکتب کې پوسټ نشته، خو مګر هم دسی دي چې کوم ځای کېږي چې عملیات سي هغه سي ورته تصفیه او تلاشي کاغه باندې پوته دي که یو شبګي ورغلي مکتب ته، مګر هم دسی نه چې دایمي له خاطر یا پوسټ یا شی به دی باندې چې دا اوس رښتین ده. ان شاء الله زه اطمینان ورکوم چې کوم شمیر نه چې بخي یو دنه به مونږ وسی کونځوي کې مکتب ماجد منتدا شان ټول منګه دینی او د اولادو له خاطر چې هلته درس او تعلیم زده کوي، ان شاء الله زه دا ټول ته اطمینان ورکوم چې یو دنه به څوک ونه وسی.
د بغلان یو تن اوسیدونکو ابراهیم چې په خونځیو کې د پوسټو د جوړولو شاهد دی وای چې د دوی په سیمه کې هم په څو خونځیو کې سنگرونه جوړ شوی دي.
د جنگ په محل باندې مکتبونو کې سنگرونه د خپل زمينه د تمسایدیږي چې په ولس به تعلیم پاتې شي، نو چې څوک به تعلیم پاتې کیږي دا سره له دې چې یو لوی جفا ده د ولس سره. هغه خلک بیا به تعلیم سي پاتې سولغې په خپل ځوان کې بیا د ځان لپاره د کوم هدف نشي ټاکلای شي، هغه د وطن په ګټه یا هغه د ولس په ګټه یا هغه د دین په ګټه یا هغه د ملي منافعو په ګټه. 500 شپېتو نه زیات مکاتب د جریان د جنگ کې غن سنگرونه جوړیږي. او اوس برحاله تنه د بغلان په ولسوالۍ کې 15 مکتبونه سنگرونه دي، دا اوس ټانګونه پکې ولاړ دي. څه تمه به ولري خلک له دا رقم چارواکو نه؟
په قندوز او بغلان کې هغه خلک چې د کلی په خونځیو کې سنگرونه جوړ شوی ل دولت غوښتنه کوي چې د ملي اردو ملي پولیسو سرتیری باید له خونځیو ووزی. د دغه سیمو خلک وایي چې د جمی پر وخت د خونځیو میزونه چوکۍ او نور له لرګیو جوړ شوی وسایل هم د تودوخه په خاطر سوځول شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګاش نه رادیو.
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپل ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورټه. د مطبوعاتو لاره د مهاجرینو په اړه ګڼ شمیر رپورټونه په دې کې مرسته کړې چې د مهاجرینو ناورین ته د نړیوالو پام جلب سي، خو آیا دا رپورټونه به د دوی سره د لازمی مرستو د رسولو لاره پرانیزي؟ په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورټ ته.
خایدا حالت لا کړهونو ټکوي. خو د سربیا په پلازمینه د بلګراد په خار کې د جنو مهاجرینو لپاره دا یوازنی او د اوس لپاره تر ټولو ښه د موګه قانونا په دغه دغه کندوالو کې اروپا ته د دې مهاجرینو سونځمن سفر دوام
لري. I never seen this kind of
ما داسې هیڅ کله نه ولیدلای. دوی دلته حیوانات ساتي او اوس زپکې ویده کېږم.
په سربیا کې د کډوالو شمیر شاوخوا 2500 تر رسیدي. په دوی کې اکثر د هیواد په اولسو کمپونو کې اوسیږي.
This is a humanitarian moment.
دا یو بشری ناورین دی. موږ غوښتل چې دلته هر یو مهاجر خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دلته خلک له یو شمېر جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
دلته حالت سم نه دی، خو بیا هم په زړو کنډوالو کې د ژوند نه بهتر ښکاري. خو له دې سره سره ځینې په هماغو کنډوالو کې د پاتې کېدو پرېکړه هم کوي. ویرا دادا چې په کم کې گرفتار نشي او دوی وایي دا هغه څه دي چې ځنو تجربه کړی هم دي. زیات شمېر د کمپ کنډوال نیول شوي دي او دوی ویل لري چې هغه هیوادونو ته په زور بیرته ورواستول شي چې لارې یې وهلې ده.
د
خای دا کمپ یو ورځ باندې شي. موږ غواړو چې له سرحد نه تیر شو، نو لدې کبله کمپ ته نه ورځو او غواړو همدلته ووسیږو.
د سربیا نه په ورځ کې یوازې 100 تنو ته اجازه ده چې په قانوني توګه هنګری ته ورداخل شي. نو د انتظار لپاره موده کلونو ترسی نه میاشته. لدی سره سره چې ځینې خیریه ادارې د دوی سره د مرستې کوښښ کوي، د مرستې رسوونکي ادارې خای په راتلونکي کې د ګڼ شمېر ستونزو سره هم ځانونه مخامخ ویني، ځکه چې په پسرلي کې سربیا ته د ورتلونکو کډوالو شمېر لا ښایي زیات شي. خایسته صدرلامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، په دې اونۍ کې کانګرس رخصت دی، خو د متحده ایالاتو د ولسي جرګې او سنا غړي د ځايي حکومتونو په شاري تالارونه کې د قهریدلو رایو ورکوونکو له پښتنو سره مخامخ دي. خلک د ولسمشر د پالیسیو په اړه توضیحات غواړي او په دې کې د مخکنی حکومت د روغتیایي پلان، د فسخه کولو او د کډوالۍ د پالیسیو په څیر مهم مسایل شامل دي. نور تفصیل تاسو په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو په وړو غټو ښارونو کې د ځايي حکومتونو په تالارونو کې خلک خپل استازو ته خپل غږ اوروي. یو مېرمن وایي دا غواړي د تعلیمي پالیسیو په اړه د دې نظر واورېدل شي. د چهارشنبه په ورځ په لویزیانا کې سناتور بل کاسیدی د خلکو له مخالفت، شور او غوغا سره مخامخ شو. هغه غوښتل چې د ولسمشر ترامپ له پالیسیو نه دفاع وکړي.
زه خو حیران یم چې له کوم وخت راهیسی ډونالد ترامپ ولسمشر شوی دی، څومره ډیر خلک پر فدرالي حکومت باور لري او ته یې نه لري.
سپینه ماڼۍ په دفاعي حالت کې ده او دا پوښتنه کوي چې د رایو ورکوونکو اندېښنې څومره واقعیت لري.
فکر کوم چې یو شمېر خلک خپه دي، خو په دې کې مسلکي او هڅول شوي مظاهراتیان هم شته دي. یو شمېر خلک ځکه ګډوډي جوړوي چې د رسنیو پام ځانته ورواړوي.
ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې دغه مظاهرې او اعتراضونه د تشپنامه قهرېدلو خلکو لخوا نه بابېزه وګڼل. هغه وایي دغه اعتراضي غونډې چې د یو شمېر جمهوري غوښتونکو په ولسوالیو کې کیږي، ډېر مثالونه پکې شته چې د لیبرالو فعالانو لخوا پلان شوي دي.
د خوشنۍ خبره ده.
له بل پلوه ولسمشر ټرمپ د اول ځل لپاره د ولسمشر په توګه فلوریدا ته ولاړ او دې ته لیوال و چې د خپلو پلویانو په غونډه کې ګډون وکړي.
دا په رښتینې توګه یو ستر خوځښت و. زه غواړم له تاسو سره ووسم او زه به هر وخت له تاسو سره یم. زه د دې ژمنه کوم.
د ولسمشر ټرمپ یو طرفدار جین هوبر سټیج ته وغوښتل شو. هغه دې ته لیوال و چې له ولسمشر نه شخصا مننه وکړي.
ولسمشر ټرمپ چې د خپل انتخاباتي مبارزو په وخت کې د کومو شیانو ژمنه وکړله، زه پوهېدم چې هغه به دا ټول کارونه زموږ لپاره وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تمه لري چې درېمګړی هېواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترګرو د ورکړل شوو لیستونو څارنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی چې نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وینا کوله، ویل چې کابل چمتو دی چې له اسلام آباد سره د ترګرو د لیستونو په سر مخامخ خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له ترګرۍ سره د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نیت د شک څرګندولو ترڅنګ وویل چې افغانستان هیڅکله ترګرو ته د امن دپاره پناه ځایونه نه دي ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو ډوډۍ پټوي، تیل غلا کوي، وسلې په دښمن پلوري او د فساد په نورو ډولونو کې لاس لري، د زغملو نه دي او تر قانون تعقیب لاندې به ونیول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د نهمې دورې د افسرانو د فراغت غونډې ته وینا کوله، ویل د افغان امنیتي ځواکونو د امکاناتو نه د ناوړې ګټې اخیستنې او غلا په وړاندې مبارزې د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ولسمشر غنی وویل څوک چې فساد کې ښکیل دي تر شدید قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي. د جرمني څخه د ایستل شوو افغان کډوالو درېمه ډله نن د پنجشنبې په ورځ کابل ته ورسېده. د اروپایي پارلمان د پلاوي یو غړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی، خو د ده په خبره په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم دوګونی چلند نه دی شوی. د پلاوي د غړو په وینا ډېر شمېر افغانان ځکه په اروپا کې نه منل کېږي چې اقتصادي کډوال دي. د اروپا د پارلمان دغه پلاوی له درې ورځو راپه دې خوا هڅه کوي چې افغان دولت سره په سلا مشورو کې اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني ورتګ مخه ونیسي. په دې لړ کې پلاوی پام کې لري چې د افغانستان د پارلمان له غړو سره هم وویني. د پاکستان د لاهور په ښار کې په یو مارکیټ کې نن 14 وشوه او 8 تنه پکې وژل شو او 6 تنه نور زخمیان شول. چارواکي وایي چې سمدستي د 14 علت نه دی معلوم. دغه 14 په داسې حال کې شوې ده چې پرون پاکستان د توریزم د خطر له منځه وړلو لپاره په ټول ملک کې لومړی عملیات پیل کړ. په پاکستان کې په دې اخري وختونو کې ځانمرګي حملې زیاتې شوې دي او په تیرو 100 اونیو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو او د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د سوریې د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د سوریې د حکومتي هیئت سره وکتل. همدغه راز ټاکل شوې ده چې سټیفن ډی میسټورا نن د سوریې د حکومت د مخالفینو هیئت سره هم وګوري. یو ورځ مخکې ویلي وو چې د کوم حل تمه نه لري، خو د سولې د پلان د پرمختګ لپاره د سیاسي کوششونه کوي. عراقي امنیتي قواوو چې امریکا یې هم ملاتړ کوي نن د پنجشنبې په ورځ موسل کې چې د اسلامي دولت په لاس کې دی او مرکزونه هم پکې دي تاروزي حمله شروع کړې ده. دغه ښار په هوا میدان چې عسکري اډې ته نږدې دی برید کړی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې دوه غړي هڅه کوي چې د مکسیکو په اړه د سپینې ماڼۍ نظر بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دغه هېواد د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د سې شنبې په ورځ د مکسیکو له جمهور رئیس او دغه هېواد د یو شمېر نور مقاماتو سره وکتل او دا د نشي توکو سوداګرۍ او ماجد په اړه په لوړه کچه د دوو هېوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی غونډه بلل کېږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. اوس به په لنډ وخت کې دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي.
رادیو